مخخ من به پتوګه
دنن اواز یاد خبرونه ډیرو قدر من اوریدونکو او درنو لیدونکو سلیم شي ساس د روغتیا او سوکالی په هیله ځان او شباش نه در روان خبرونه قربانه بیا هم د افغانستان په تړه او په مهمه موضوع د ملمنو نظر اخلو د ماشومانو د ساتنې ادارې په افغانستان کې د 2 روغتیا کلینیکونو لړل د 13 کلینیکونو د تړل کېدو خبر ورکړي د دې کلینیکونو د تړل کېدو زیان څومره ول سره سیږي او کچيري مرسي نور هم کميږي او پات کلینیکونه هم بنديږي نو روغتي برخه ته د څومره لوی ضربه ده په دې او په روغتي برخه کې په نور سنځو البته د مرسي د کمیدو عمل چې نور سنځو به څومره ډیریږي په دې برخه کې روغتي سکتور کې دوه قدرمن ملمانه را سره د خبرونه کې هله ده چې زمونږه کووري او همدا شی به را سره استډیو سره وصلي سید عبدالله احمدی د وزیر اکبر خان د روختون په خوانه رئیس او همدارنګ د داخلي ناروغي متخصصه ډاکټر ادیبه صافی مخکې تر دې چې ملمنو ته ورشو او خراغلا سرتوي او با سر سره فایل کو په فایل کې څولن خبرونه لرو د افغانستان راځي د پګډه وورو به ملمنو سره باس فایل کو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ماشومانو روغتیایي پروګرامونو لپاره بودیجی د پریکېدو د منفي اغیزو په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې افغانستان کې د 2 روغتیایي کلینیکونو لړل 13 تړل شوی او که بودیجه ترلاسه نکړي پاتې نور به هم بلمیاشت وتړل شي د ماشومان د ساتنې ادارې په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړې ده چې د 2 روغتیايي مرکزونو یوازې د روان کال د جنوري په میاشت کې 104 دیش زره ماشومان ته روغتیايي خدماتونه برابر کړی دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي دي چې په تیر 2023 کال کې له بهرنیو هیوادونو نه 1.3 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوي چې د دې شمیر 80% د هغوی د خوخې په خلاف خپل هیواد ته شړل شوي دي د مهاجرت نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه چې د کاپ د 28 سره برابر ده په یو خبر پاڼه کې چې دغه سازمان سره د ایتالیا د انکشافي همکاري د ادارې لخوا د 3.5 میلیون یورو د مرستې په مناسبت خبره کړې ویل چې د مرستې په دې حال کې شوې چې د ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو بهیر مخ په پراخېدو ده دا د ولس میاشتنی پروژه به د مهاجرت نړیوال سازمان سره د قانوني اسنادو لرونکو ستنیدونکو ل 15000 نه زیات افغان کډوالو سره د بشري او روغتیایي اړتیاو په برخو کې مصرف شي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول یو شمیر نور ګوندونه هم د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د تورخم دروازې پرانستلو لپاره د وړاندې شوی پریکړې لیک د ملاتړ ژمنه کړې ده دا په څه حال کې ده چې نن د مارچ 12مه چې د کاپ د 28مه سره برابر ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخملار پر شلم اورز هم لا بند ده د پیپلز ګون احمد کریم کندی د خیبر پختونخوا ایالتي پارلمان ته د مارچ په 12مه نیټه په یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې پکې له ایالتي حکومت غوښتي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته د سپارښتنه وکړي چې زر تر زره دي د تورخم دروازه پرانیزی په خبر پختونخوا ایالت کې ټول سیاسي ګوندونه د تورخم د دروازې پرانستو په حق کې دی او وایي چې دغه پریکړه لیک به په لوی اکثریت منځوري درنو اوریدونکو بیا هم د پروګرام یا د روان خبرونه لیدو او اوریدو ته ستړي مشي مننه چې تر دې شی بیم او سلا وکړه او موږ سره خبرونه په ګډه تعقیبوي په خبرونه کې لنی کمرغه تر اوسه پورې ما سره د داخله ناروغي متخصصه ادیبه صافی را سره د ادیبه جان ستړي مشي خبرونه ته زما غاوري
بلې، سلامونه تاسو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم.
لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل او د خبرونې په پایل کې هیله ده چې اوریدلی د ماشومان د ساتنې ادارې ویلي چې په افغانستان کې هغه کلینیکونه 8 کلینیکونه چې 2 کلینیکونه او بخې چې د یونیسف د خوا مرسته ورسره کېدل، البته هغه ادارې چې اوس مرسته باندې کړي دي افغانستان سره، د 2 کلینیکونو د جملې نه 18 کلینیکونه بند شوي دي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان په روغتیایي سکتور کې هغه وخت چې د ډیرو بهرنیو هیوادونو مرستې هم افغانستان ته روانې وي، لا هم روغتیایي سکتور د ستونزو سره مخ اوس چې مرستې کمې شوي دي. اول په ټوله کې ستاسو نظر غواړم چې ورو ورو کېدای شي چې نورې نیمګړتیاوې هم رامنځته شي په ټوله کې دغه د مرستو کمېدو او اغیزې په روغتیایي سکتور باندې تاسو څنګه ګورئ؟
له بده مرغه د افغانستان صحي نظام یا صحي سیستم ورځ تر ورځ دغه نظام له منځه ځي، یا یو ډیر شدید بحران سره موږ مخامخ یو، او دا مختلف نمونونه لري او ټول نړۍ په دې خبره ده چې افغانستان صحي سیستم په ډیر یو خراب وضعیت کې قرار لري. او پخوا هم زموږ صحي نظام دغه بهرنیو مرستو سره مخ ته تله، څنګه چې د معلوماتو له مخې 15% تر 80% زموږ دغه بودیجې زموږ فعالیتونه د بهرنیو مرستو سره وابسته وي. او اوس چې موږ نور ستونزې هم لرو، د دې تر څنګ د مرستې چې کمې شوي دي دا وایس د دې شوي چې موږ په رپورټونو کې واورېدل چې نه یوازې دغه 13 مرکزونه بلکې نور مراکز هم د دې خطر سره مخامخ دي چې شاید دغه مراکز هم وتړل شي. نو دا خپله یو فاجعه ده او یو ډیر جدي بحران دی افغانانو ته، او په خصوص ماشومانو ته، میندو ته، او ټول د افغانستان خلکو ته په داسې یو حالت کې چې افغانان یو شدید اقتصادي بحران سره هم مخامخ دي.
روغتیای برخه کې د ماشومان په ستونزو زموږ همکار یو راپور هم چمتو کړی دی. تاسو موږ سره اوسئ، هیله ده چې حوصله ورته وکړئ، دغه یو راپور ګورو چې په افغانستان کې ماشومان د روغتیایي له نظره په کوم وضعیت کې دي. بیرته به تاسو سره وګرځو، پروګرام ته ادامه ورکړو.
تر اوسه 18 روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالي امکانات لري. که نوې مالي مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مسر موسسات، بالخصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې صحی مرستې کمیي یا قطع کوي، نو په دې وخت کې اکثریت زموږ ولایتونه، بلخص اکثریت هغه کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې واقع دي، هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې د خبرداري د مخه ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي و چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. کچیر ژر اقدام ونه شي، دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه 300 مراکز تړل شوی دی، دا تسلسل کې ادامه پیدا کی، افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډیرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ هغه باید پیوند پیدا نه کی. نو د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي، افغان ماشوم باید له یادونه ایستل شي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه، بلکې څلویښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه له سخت ستونزو سره مخ کړی دی.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډیرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي، او نړۍ هم بې وسه شوي ده. د اوکراین د جنگ په سبب اروپا کمزوري شوي ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري شوي دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل سي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رانان رسنۍ د امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم د خبرونې لیدو او اوریدو ته په خیر راغلی، ستړي مشي ادیبه جانې. هیله ده چې اوس هم موږ سره اوسئ، زما غږ واورئ. تاسو رپورټ ولیده او واورېده چې د ماشومانو د ساتنې ادارې مشر په نړۍ غږ کړی دی چې باید په دې برخه کې خپل مرستې جاری وساتي. څه ډول مرسته اوس مهال کولی شي؟ البته د افغانستان روان وضعیت ته په کتو بیا یادونه کوم چې د روغتیایي سکتور د وخت نه هم ټاکنه و، هغه څه لازم خدمات چې باید ټول افغانستان ته ارزشي وي یا رسیدلی وي، هغه څه پخوا هم نه و. مګر اوس چې وضعیت په هر برخه کې لکه بل رقم دی، تقریبا څلور کال کېږي چې طالبان حاکم دي، په هر برخه کې یو څه نیمګړتیاوي شته دي، څه نه بلکې ډېرې لیدل کېږي، خصوصا خصوصي سکتور کې. البته د راپورونو له قرار، اما اوس دا وخت عاجل. څه فکر کوي چې څه ډول مرستو ته اړتیا ده؟ نړۍ څه رقم کولی شي چې د کوم طریق نه دغه مرستې ورسوي تر څو هغه زیانونه چې ماشومانو ته دا مهال رسیږي، لویانو ته په خصوص په روغتیا سکتور کې د هغې مخه ونیول شي؟
دا خو په فعلي شرایطو کې ګرچه اسانه خبره نه ده، خو بیا هم باید ټوله نړۍ لاس په کار شي، او زموږ ستاسو افغانانو وظیفه ده چې دغه خپل غږ، د خپل د هیواد غږ، د ماشومان غږ ټول نړۍ ته ورسوو. چې زموږ وضعیت په داسې حالت کې دی چې ډېر عاجل مرستې ته ضرورت لرو، او نړیواله باید دې ته توجه وکړي. او د دې تر څنګ هغه هیوادونه چې هغه شتمن دي او عربي ملکونه، هغوی چې زموږ هیواد سره سمې اړیکې لري، اوس یې وخت دی چې دوی باید مرسته وکړي. دوی باید د افغانانو ماشومانو ژوند ته نجات ورکړي، او همداسې تجاران، شتمن کسان، خصوصي سکتورونه، دوی ټول باید لاس په کار شي تر څو یو څه وشي کولای د دغې وضعیت نه یا د دغې بحران نه ووځو. مونږ په کلي او بانډو کې، په لرو پرتو کې ځایونو کې یوازې دغه کلینیکونه لرو چې هغوی هم فقط دغه اولیه کومکونه ماشومانو ته او نورو افغانانو ته چې هغوی ضرورت لري رسوي. کله دغه ټول مرکزونه وتړل شي، نو دا په دې معنی ده چې افغانستان په ډیرو برخو کې به د صحي خدماتو نه خلک محروم شي. او د دې ترڅنګ اوس د فصل یا موسم داسې دی چې د موسمي ناروغي یا دا هم ډیر دي. او د دې ترڅنګ د افغانستان جغرافیا داسې ده چې که خلک وغواړي یا کسان چې ناروغ دي وغواړي هم چې ځان نورو مناطقو ته ورسوي یا خصوصي شفاخانو او خصوصي مرکزونو ته ځان ورسوي، دوی کولی نشي. ولیکن لارې خراب دي، موسم خراب دی، او ډیر سخت ضرورت دی دې مرکزونو ته فعلا.
بله عجیبه جان، که چیرته یعنی دا ضرورت اوس خود ماشومانو د ساتنې ادارې دا رپورټ خپور کړی دی، په کلینیکونو کې یوازې ماشومان نه تداوي کیږي، لویان داسې کلینیکونه دي چې لویان هم پکې تداوي کیږي، د ډیرو امراضو تداوي پکې کیږي. ډاکټران ځنې ځایونو کې کلینیکونه شته، ډاکټران نشته. ځنې ځایونو کې ډاکټران شته، تجهیزات نشته دی. ځنې ځایونو کې چې دواړه شته دی، ام ډاکټر ام یا او نسبی تجهیزات پکې موجود دي، هغه ته ماشونه نه ورکول کیږي. مشکل ډیر دی په صحی برخه کې، مشکلات ډیر دي، سنز ډیر دي. اما وضعیت په کاتو چې دا وخت اوس برس تم دومره چې ضرورتونه ډیریږي ام دومره سره ورس تربل اغه کمیږي مرسته کمیږي د مور او ماشوم په برخه کې تاسو نظر لري چې دا به څومره اوس چې په نسبی توګه نور هم دغه کاشه ډیره شوې ده څه فکر کوئ چې په دې په ټول سی برخه به د دې مرستو کمیدل یوازې د ماشومانو نه څومره منفي اغیزه ولري؟
منګ تاسو ته معلومه ده څنګه چې راپورټونه دا خبري او موږ ټول په جریان کې یو چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مرګ کچه ډیره لوړه ده. دا مخکې له دې چې د غمرستي قطع شي مخکې د دې چې موږ باندې نور مشکلات هم زیات شي په افغانستان کې دغه کچه ډیره لوړه ده. نو کله دغه مراکز هم وتړل شي او اغه نسبی یا ډیر کم امکانات چې د افغانانو په اختیار کې دي دا هم او نواخستل شي دا په دې معنی ده چې دا کچه د مور او د ماشوم د مړینې کچه به ډیره زیاته شي. ولی چې مایندې هم اغه وړي اختلاطات چې وروسته د ولادت دي شاید په هغې هم مایندې له منځه لاړ شي. یعنې دغه مراکز چې فعلا وجود لري دوی شاید وشي کولای یا دوی کولای شي چې هغه وړه اختلاطات وروسته د ولادت نه چې مور ته پیښیږي او ماشوم چې کله نړۍ ته راځي هغې ته کوم اختلاطات یا مشکلات چې لري هغه د ماشوم نه مراقبت وکړي د مور نه مراقبت وکړي او دغه د مړینې کچه یعنې په همدغې حد کې چې ده وساتي. اما که دا کلینیکونه هم وتړل شي او له بلې خوانه موږ ډیر شدید پرسونل کموالی سره مخامخ یو. یعنی تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت نه چې نظام تغییر کړی پانتونونه تړل شوي دي موږ ډاکټران نه لرو نوي ډاکټران نه دي فارغ شوي او څو وخت مخکې اغه انسټیټیوټونه چې وو چې نرسانې او قابلګانې روزلې هغه هم وتړل شوي. اوس نو دغه یوازې ځینې مرکزونه وو چې دوی فعالیت کوو. نو دا مرکزونه که هم وتړل شي دا په دې معنی ده چې یو ډېر جدي فیصدي د افغانانو به اصلا دوی به لاسرسی ونه لري هغه اولیه کومکونو ته یا هغه اولیه مرستو ته. او د خلکو اقتصاد هم دومره ضعیف دی چې هغوی اصلا توان د دې نه لري چې شخصي تداوي وکړي یا شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي او په ځینو ولایاتو کې یا په هغه ساحو کې چې هغې ډېرې لرې پرتې دي هلته دغه خصوصي سکتورونه هم وجود نه لري. نو دا په دې معنا ده چې یو ډېر لوی بشري بحران په لارې کې دی.
بله په دې برخه کې او بخی خبرم په ګل بدله په دې برخه کې خپل د اوس چې طالبان حاکم دي په افغانستان کې د روغتیا سکتور د مسولینو دنده یا مسولیت څه جوړیږي څه باید وکړي هغه که بهرنۍ مرستې ورورو نور هم مخ په کمیدو شي او تاسو د افغانستان راتلونکي په روغتیا برخه کې دومره خطرناکه پیش بینی کوي نو اوس مسول چارواکي په دې برخه کې څه مسولیت لري چې د یو غټ بحران مخه ونیسي؟
اول خو زمون تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې افغانان خپل غم ونه خوري که افغانان خپل لاس په کار نشي نو ټول عمر به همداسې ټول افغانان به احتیاج وي بهرنیو ملکونو ته بهرنیو مرستو ته. په جمهوریت دوره کې هم په شل کلو کې کله چې افغانانو ته مرستې کېدلې کله چې افغانانو ته د ټولو نړۍ پام و له بده مرغه موږ ونه شو کولی چې داسې یو سیستم د صحي سیستم داسې یو سیستم جوړ کړو چې هغه خپل په پښو ولاړ وي. یعنې که 80% موږ ته دغه مرستې رسېدلې 80% موږ مرستو ته وابسته وو حداقل کوشش هم باید کړی وای چې دغه فیصدی کم کړو. اما متاسفانه موږ ونه شو کولای په دغه دورې کې دغه کار وکړو. خو اوس فعلاً په فعلي شرایطو کې د فعلي نظام اولی مسؤلیت داره چې دروازې د مکتبونو خلاصې کړي د پانتونونو دروازې چې تړل شوي هغه خلاصې کړي. ولی چې موږ ډیر شدید د پرسونل کمبود سره مخامخ یو مونږ اقل باید هغه قابلی او نرسان ډاکټران چې د هر ولایت فارغېدل هغې ته مونږ سخت زیات ضرورت لرو. دوم دا چې د خپل نظام یا د خپل حکومت یو مشخصه برخه باید صحي برخې ته په نظر کې ونیول شي. د دې تر څنګ باید اوس لاستک ځینې دی کینلی چې که ټوله نړۍ مونږ ته مرسته نه کوي مونږ هم همداسې باید منتظر کینو چې نور څه کیږي. دوی باید د دې په تلاش کې وي چې مرستې د نور هیوادونه هم ترلاسه کړي. اوس د طالبانو نظام داسې دی یا د دوی سیستم داسې دی چې دوی هر نوع مرستې غواړي او د مرستو مقابل کې شرایط نه قبلوي. دا امکان نه لري. نو کله چې دوی مرستې غواړي هر هیواد چې افغانستان ته مرستې کوي معلومداره ده چې هغې د دوی مرستو مقابل کې شرایط لري. دوی باید هغه شرایط قبول کړي او کوشش وکړي چې اول دغه مشروعیت د نظام دا مشروعیت د خپل حکومت ترلاسه کړي. یعنی په دې معنا ده په یو هیواد کې کله چې ښځه حق د تحصیل نه لري کله چې په هغې هیواد کې د ډاکټرانو پر مخ دروازې تړل کیږي د پوهنتونونو نو معلومدار خبره ده چې هغه نظام یا هغه حکومت د ټول نړۍ په مقابل کې هیڅ نوه حیثیت نه لري. یعنی د هغې خبره د اورېدو نه ده نور هیوادونو ته. اما په دغې وخت کې په دې سخت شرایطو کې دا مسله د افغانانو د ماشومانو د ښځو د ټولو د سپینږیرو د ځوانانو د ټولو د ژوند او د حیات مسله ده. دې وخت کې دوی باید زر تر زره لاس په کار شي خپل روابط نورو هیوادونو سره ښه کړي او د عربي ملکونو هغه ملکونو سره چې د دوی روابط ښه دي او هغوی شتمن دي د هغوی نه باید مرستې وغواړي. د هغې تر څنګ د تجارانو او شتمنو افغانانو نه باید مرسته وغواړي او دوی هم باید لاس په کار شي. ولې چې دا یوه وړه خبره نه ده موږ د 2023 نه تر اوسه پورې هر ورځ چیغې وهو چې د افغانستان صحي نظام ورځ تر ورځه خرابیږي. هر ورځ دغه نظام مخ په ړنګېدو دی مخ په ورانېدو دی. ولې چې زموږ صحي نظام یا صحي سکتور ډېر زیات اغېزمن دی د سیاست نه یا سیاسي نظام نه. د دې لپاره چې د افغانستان صحي نظام وابسته و په خارجي مرستو یا بهرنیو مرستو اوس دغه مرستې هر څومره چې کمیږي د افغانستان صحي نظام هم کمزوري کیږي. یو خوانه مرستې کمی زموږ مالي لحاظ نه ضعیفېږو بل خوانه خپل افغانان خپل نظام دغه صحي سیستم ضعیفوي او ورځ په ورځ خرابوي. یعنی که مونږ مالي لحاظ نه اوس نه تمبیلېږو خپلم یعنی
خپل مانی دي کې کوم غنوي پرسونل ولرم. بله مانه تاسو نه بیرته تاسو راګرځو یو لاند د ماخلو مونږ سره اوسئ.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
به هم د خبرونه اوریدو او لیدو ته ستړي مشي. ډاکټر صاحب ادیبه جان ساس د خبرونه برداشت دا او چې په صحی برخه کې د بهرنۍ مرستې او همدارنګه بشری مرستې چې دا ټول البته سره تړلی دي کچې ته په یو ټولنه کې لوګه فقر دغه مسائل بشری مرستې کمې بشری ناورین سره مخې نو تبن دا ټول موضوعات سره تړلی دي چې په صحی برخه باندې کله چې ماشوم ته غذا نه رسیږي خورځواکۍ سره مخ کیږي دا ټول موضوعات سره تړلی دي. فکر کوي چې دا برخه هم اوس سیاسي شوې ده او سیاست پورې تړلې ده. اوس خود روان حکومت یا طالبان اوس حاکم دي نیمګړتیا او ته په صحی برخه کې هم تاسو اشاره وکړله. په هر صورت کچیرته دا رقم وضعیت دوام وکړي د پاتې کلینیکونو چې اوس کار کوي د غوراتلون کې تاسو څنګه ګوري لبل خوان نړۍ البته د ماشومان د ساتنې اداره په نړۍ غږ کوي چې په ماشومان باندې د افغانستان په شمول نور هیوادونو امنیت کړی چې باید په ماشومان باندې پانګونه وکړي ځکه راتلونکي د دوی په لاس کې دی نو څه فکر کوي راتلونکي تاسو څنګه ګوري سی برخه کې البته
نو دغه تلس مرکزونه چې تړل شوی دوی خو معلومه ده د بودیجې د کموالې له امله تړل شوی دي او اوس هم څنګه چې په راپورونو کې ویل شوی دا نور مرکزونه هم یوازې فکر کوم یو میاشتې یادونه کړې و چې یو میاشتې بودیجې لري چې د کارمندانو دغه معاشات معاشونه ورکړي وروسته د هغې دوی دا امکانات نه لري نو معلومه خبره ده کله چې دغه کارمندان هم ژوند کوي دوی هم خپل شخصي ژوند لري دوی هم ضرورت لري د معاش او خپل هغه څه چې باید ترلاسه کړي په یو میاشت کې زه فکر نه کوم چې دا به ډېر ادامه پیدا کړي چې کارمندان پرته له معاش کار وکړي نو دوی به هم خپل مراکز وتړي دغه درې دېرش فکر کوم دوه دېرش شو یا درې دېرش بښنه غواړم
د دوه دیرشو کلینیکونو د جملې نه اتلس تړل شوي دي. ادیبه جان، تاسو د په نړۍ باندې غږ کوئ، د افغانستان د روغتیایي برخې ضرورتونه تاسو ته معلوم دي او همدارنګه د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په نړۍ غږ کړی دی چې باید په دې برخه کې پانګونه وکړي او دې سکتور ته ډېره جدي توجه وکړي. په داسې حال کې چې نړۍ هیڅ یو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، تاسو مورته اشاره وکړله چې دغه سیاسي اړیکې بشري مرستې تر تاثیر لاندې راوستي دي. فکر کوئ تاسو هیله وښودله چې مرسته غږ کوئ چې مرسته وشي، په دې صورت کې به نړۍ مرستې ته همدې بشري مرستې ته زړه ښه کړي؟ وروستۍ پوښتنه مې ده مهرباني.
نظر دار چې مونږ افغانان اوس هم په نړۍ کې ټول نړۍ مونږ پیژني، طالبان نه پیژني په رسمیت، افغانان پیژني او دا د افغانانو د ژوند مسله ده، د ماشومانو د ژوند مسله ده. نو مونږ او ټول افغانان په نړۍ غږ کوو چې مونږ دی یوازې نه پرېږدي، مونږ ډېر زیات ستونزې لرو، ډېر زیات مشکلات لرو او د دې ستونزو نه یوازې نشو کولای چې خلاص کړو ځان، او دا یو حیاتي مسله ده او هیڅ وخت باید حیاتي مسله او د صحت مسله سیاست سره په یو تل یا په یو نظر ونه لیدل شي. دا د طالبانو دشمن مسله نه ده، دا د افغانانو دشمن مسله ده. د دې لپاره باید ټول نړۍ موږ ته توجه وکړي او زموږ استاسو افغانانو وظیفه ده، د میډیا وظیفه ده، زموږ
ډاکټر ټولو ته ورسوي. ډیره مننه د داخله ناروغي او متخصصه ډاکټر ادیبه صافی کوم ودان چې په خبرونه کې برخه واخسته، خپل نظرم څرګند ک د خبرونه تر پایه د ډاکټر صاحب احمدی په تمه خو له بده مرغه پروګرام سره وصل نشو. تاسو نه ډیره مننه کوم ودان. قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو، د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې تاسو غواکې صداي شما خبرونه اوریدونکو او لیدونکو وسی تر بیا ملامه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرجیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم با